په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبرې مجلې ته مو زه فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهره چیانو تشدد د اندېښنې وړ بللی دی. په یوه بل راپور کې به دا واوري چې د افغانستان سوداګرۍ خونې وایي چې د ترانزیت په برخه کې 80% ستونزې هوارې سوي دي. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورو، له فرشتې جلازیز خبره د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پاکستان د حکومت بندیز په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی نننی بیان د اسلام آباد شدید عکس العمل پرولی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مسکو د غونډې پریکړې د سولې په تړاو کوم اجرایوي پایلې نه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ نن له آیرلند سره په مسابقه کې د ملي لوبډلې د نوي بالر نوم اعلان کړ. پوره خبر نواوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ پر پلویانو د پاکستان د حکومت د بندیز په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نننی بیان د اسلام آباد شدید خبرګون پرولی دی. د افغانستان ولسمشر نن پر ټویټر لیکلی چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرو او مظاهره چیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی په یوه بل ټویټ کې لیکلی چې هر حکومت د اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د شغلی غنی په جواب کې لیکلي چې د پاکستان په چارو کې دا څرګنده مداخله ګڼي او داسې غیر مسؤولانه بیانونه ردوي. قریشی په یوه ټویټ کې لیکلي د افغانستان رهبران ته شاید چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. د پښتون ژغورني غورځنګ غړو او د په دغه هیواد کې په وروستیو کې د دغه غورځنګ د یو غړي ارمان لوني د وژل کېدو پر ضد مظاهره وکړي چې د پولیسو لخوا وځپل شوې. د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن داوړ نن پر ټویټر له جمهور رئیس اشرف غنی د خواخوږی په خاطر مننه کړې ده. داوړ د اشرف غنی د خبرو په اړه د پاکستان د حکومت خبرګون ته په اشاره لیکلي، حکومت هغه کسان چې له موږ سره خواخوږی لري غندي، دا د بشریت په کوم ستاندرد برابر خبره ده. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مسکو د غونډې پریکړې د سولې په تړاو اجرایوي پایلې نه لري. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټویټر په دې اړه خپل بیان ته اشاره وکړه. هغه پر ټویټر لیکلي، په مسکو کې د طالبانو د استازو او یو شمېر سیاسيونو غونډه یو علمي بحث و. د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو په مسکو کې د طالبانو یو شمېر استازي چې شیر محمد عباس ستانکزي مشري کول او د افغانستان د سیاستوالو یوې ډلې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مخ کې و سره وژغېدل. په غونډه کې شوزو پر اقونو د امنیتی ځواکونو پر اصلاح او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر برخلیک خبري شوې دي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د سارنې نړیوالې ادارې د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتی داوی جدي وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې ادعا کړې وه چې د فدراسیون مشر کرام الدین کریم او ځینې چارواکو جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی. کرام الدین کریم او د فدراسیون نورو تورنو کسانو دا تورونه رد کړي وو. د نیویارک کې د بشري حقوقو د سارنې نړیوالې ادارې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي چې مجرمین محاکمه کړي، عیني شاهدان او انجونې فوټبالستاني مسؤلي وساتي او د جنسي تشدد د قربانیانو سره انصاف وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې له آیرلند سره په مسابقه کې به د ملي لوبډلې نوی بالر ضیا شریفي ګډون کوي. کرکټ بورډ ویلي چې د آیرلند په وړاندې شل اوریزه مسابقه په هند کې د فبروري په 28 پیل کیږي او د مارچ تر 19 به وي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان ویلي سیالۍ ته ښه تیار دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مدافع او د پښتون ژغورني غورځنګ غړي ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا 1.5 ساعته بې درکۍ وروسته وموندل شوه. ګلالۍ اسماعیل د فبروري په 15 د پښتون ژغورني غورځنګ د مرکزی کمیټې د غړي ارمان لوني د وژل کېدو پر ضد په اسلام آباد کې په سوله ییزه مظاهره کې له ډېرو نورو کسانو سره نیول شوې وه. هغې نن ازادي راډیو ته وویل،
دای زه په ګاډي کوم پر کومه نه درو نو ما ته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی نو زما په ځان کې دا چې دای ما ته وایي په داسې چارو کې چې د ګاډي نه کوځم زه په پلان نه کوځم باندې ځکه چې هغه وډي ما د شانه اولی او بیا به وایي چې تا تختېدل نه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم از کم تاسو ته باندې نه جوړې نه ما په مایند کې دا چې د ګاډي نه باندې کوځم ک هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډي ته بناست یم کوځم بنا
د اوکراین پارلمان له ناتو او اروپایي اتحادیه سره د یوځای کېدو لپاره په قانون کې یو تعدیل تصویب کړ. د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل د طرحه په 304 دیش موافقو رایو تایید شوه او یوازې ولس مخالفي رای ورکړ سوی. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو نن په پارلمان کې د رایګیری تر پایل مخکې وویل چې دا د خپل هیواد لپاره تاریخي ورځ ګڼي. پروشینکو وویل روسیا په دې خطر پر اوکراین تعرض کوي چې یو شمېر اوکراینی سیاستوالو مخکې د بېطرفۍ اصل ته اولویت ورکاوه او له ټولو ایتلافونو د اوکراین د لرې ساتلو هڅې کولې. او د لندن په هایګیټ هدیره کې د مارکس کارل مارکس د قبر پر شناخت نه څرګندو کسانو حمله کړې او تخریب کړې ده. د کارل مارکس د قبر مجسمه چې د برونزو څخه جوړه سوې او د قبر د شناخت ډبره په بریتانیا کې په بېساري تاریخي اثارو کې بلل کېږي. جرمنی فیلسوف او اقتصاد پوه کارل مارکس په 1803 میلادي کال کې د لندن په شمال کې په هایګیټ هدیره کې خاور ته وسپارل سو. د بریتانیا ادارې چې د دې هدیرې ساتنه کوي ویلي چې حمله عمدي وه.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهره چانو تشدد د اندېښنې وړ بللې دی. په همدې اړه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرګون هم واورې. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي په دې اړه ویلي
رئیس جمهور غني السلام جریان تروریستی که امنیت پاکستان به خطر بندازه حمایت نکرده، صرف یک حرکت مدنی است. تعدادی از پښتونخوا که اوجه حق خودم میخواین همواره قربانی میتنن.
بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم
زمون دریز زاده کله چې مونږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
بلخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغان سوداګرو اتیا په سلو کې ستونزې هوارې سوې دي.
په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود و او امکانات پکې نه و په دې باندې منظم کار وشو او اوس موږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شوي.
که وخت و نو راپورونه هم اورېدلی سئ. د خبرونو مو تر شپږ نیمو بجو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سولې ایزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر او خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې سیمه د مذهبي افراطیت او ترهګرۍ له جدي ګواښ سره مخامخ ده او دا وخت د هر مسؤول دولت اخلاقي دنده ده چې د دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. له دې سره د مشرانو جرګې اداري پلاوی او ځینې نور سیاسیون د نورو دولتونو له مشرانو هم غواړي چې د پښتنو په مدني حرکتونو د ظلم د مخنیوي لپاره ږغ پورته. یوسف خان زدان په ډیره تفصیل راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی بلاخره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سولېزو اعتراضونو او د پښتنو په ځپلو خبرګون خوده لیدي. ښاغلی غنی د پنځمبه پورس په خپل ټولنیزو رسمي پاڼو ټویټر او فیسبوک لیکلی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د سولېزو مدني فعالانو او مترزانو په ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی او د دوه حکومت د سولېزو لارینونو پر وړاندې د تاوتریخوالي لقبل اندېښمن دی. د ښاغلی غنی په وینا د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه، رسنۍ او حتی د پاکستان مدنی او سیاسي بنسټونه هم دغه مخ په زیاتیدونکو تشدد تاییدوي او په اړه جدي اندېښنې ښودلې دي. ولسمشر غنی وړاندې په دغه بیان کې لیکلي چې سیمه د مذهبي افراطیت او ترهګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او په داسې وخت کې د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو د ده په باور له بده مرغه له دوی سره برعکس چلند کیږي. افغان ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د سولې ایزو اعتراضونو او مدني فعالانو ځپل نه یوازې د جواري اندېښنې خبره ده بلکې ټول سیمه ته منفي نتیجې لرلی شي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراضونو او د دوی د یو غړي ارمان لونی لوژلو وروسته کړی دی. د دغې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لونی د پاکستان د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي وروسته وژل شوی دی. د ولسمشر غنی له دې دریځ ورهاخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په پښتنو کېدونکو ظلمونو ته په کتو پکار ده چې هر چیرې حق غوښتونکي او مدني حرکتونه د دوی پر ملاتړ غږ پورته کړي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی ولسمشر غنی د کوم تروریستي ګروپ څخه ملاتړ او پاړې اندېښنه نه ده څرګنده کړې، بلکې د یو مدني حرکت په حق کې غږ پورته کړی چې خپل حقونه غواړي او د پاکستان د نظامیانو حکومت د ظلم لاندې دي او تل قرباني شوي دي. خو په افغانستان کې دغو څرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون راپارولی دی. شاه محمود قریشي د ولسمشر غنی له بیان وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د غنی څرګندونې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه ده او افغان مشران باید د خپلو خلکو په شکایتونو تمرکز وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او د دوی پر ملاتړو باندې د پاکستان لخوا فشارونه ډېر شوي دي. دې وضعیت ته په کتو د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې نجیب الله آزاد وایي اړتیا ده چې له افغانستان ورهاخوا د نړۍ نور هېوادونه هم د پاکستاني نظامیانو د ظلم پر وړاندې ودرېږي.
نه یوازې چې د افغانستان جمهور رئیس، بلکې د هر هېواد جمهور رئیس مکلف او مسؤل دی چې د هغه کسانو چې غوسره تیری کیږي، تشدد کیږي، وژل کیږي، یرغمال کیږي، تښتول کیږي، کورونه ورانیږي او د کلونو راهیسې دا توان دي او د یو حکومت لخوا روان دي، رسنیو پر باندې شوي، د بیان ازادۍ د نسل شوي ده. د ټولو هېوادونو د مشرانو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې د بشریت پر وړاندې چې هر ظلم کیږي دغه پر وړاندې باندې خپل غږ پورته کړي.
دی ټینګار کوي چې ملګري ملتونه د یو بې پرې او د بشري حقونو د ملاتړي بنسټ په توګه باید د پښتنو د حقونو او ازادیو څخه جدي ملاتړ وکړي او پرېنږدي چې له یوه قوم سره داسې ښکاره تعویز او توپیري چلند دوام وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
ورزو د افغانستان د سولې اړوند حسوته د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وایي امید میسم دا څرګندونې نن کړې دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مسکاو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د قربانیو په پایله کې ترسره شوي ارزښتونه او لاسته راوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري، خو ملي ګټې باید ورته سري کرښې وي.
زمون دریز زاده کله چې مون طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره، مسله دا ده چې ملي اوالي حکومت اجندا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې بلستراوړنی او ارزښونه چې په دې ورسته کلونو رامنځته شوې دي قربانی ورکولو په ترڅ کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تیرسي شنبه او چهار شنبه په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه وو. د غونډې په پایله کې په یو نه مادیس پریکړه لیک هم موافقه وسوه چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل، له سولې وروسته په ملي اردو کې سیستماتیک اصلاحات، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونو لري کول او د بین الافغاني خبرو دوام مهمې مادې جوړوي. په همدې هم موافقه سوي څومره چې جر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. پوخانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس ستانکزی چې د غونډې مهم ګډونوال ول، د مسکو غونډه یې بریالۍ بللې ده. د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی او دا غونډه یې بې ګټې بللې وه. که څه هم تر اوسه د مسکو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغانستان جمهور ریاست څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي له طالبانو سره د ځینو افغان سیاستوالو غونډه چې د روسیې په بلنه په مسکو کې ترسره سوې وه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث او هغه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خپره سوې ده. د دورځنیو خبرو لنډیز ده چې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقی وای د مسکو غونډه مشورتي وه،
مګر د مسکو غونډه یوازې بڼه یوازې مشورتي غونډه وو، یو سیاسي جنبه درلود او د څه خاص موثریت کې څه ونه لري. مګر بیا هم موږ ورته خوشبین یو چې مګر موږ چیرې دا مجبول ده
دغه خاص معاصریت مدلو
خغلی صدیق ټینګار کوي چې د سولې په اړه هر ډول غونډه چې جوړیږي باید د افغان حکومت او یا د سولې علي شورا استازي دی په کې برخه ولري ترڅو پایلې اجرایوي ضمانت پیدا کړي.
پام دی چې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې تر ډیره د مسکو غونډې ولسی بڼه درلوده او پریکړې اجرایوي ضمانت نه لري. خالد سادات په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. رحمت الله افغان د امریکا ورسره کړې په ګټه به وره.
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پوری فقط ولسی ناستې لري، په دې معنی باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوې دي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې پازرارو باندې خبرې شوې دي. په عین زمان کې د راتلونکي لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چاینده کې څنګه د جګړې څخه راووزو یو فکر شوی دی. اما مهمه نه کیسه دا ده چې اوسه پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایي ضمانت نشته. یعنی له بل مره چې د افغان حکومت استازی پکې نه و، په عین زمان کې هلته د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازی وجود نه درلود، نو د هغه نقصه ده چې موږ نشو ویلی چې د غټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوي دي یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درس نه زه ورته په ټوله معنا باندې د حکومت لاسته نشم ویلی چې وکولی شي دغه خبرې دي اجرایی ضمانت واخلي ترسو چې اجرا تضمین موجود نه وي. زه فکر نه کوم دغه سي خبري او دغه مقاد د موافقت نامې دي عملی جنبه واخلي.
دغه غونډه کې د کوم موافقه چې سوي دي ملي ګټې تومره په پام کې پکې نیول سوي دي.
ګوري د افغانستان ملي ګټې هغه وخت حقوق مومي چې من په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص شوکر کې لاړ شو چې وکولای شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه شوکر جوړ کړو. زه په دې باور یم چې د خارجي قوا وشتون په افغانستان کې یو مشکل دی، پرابلم دی. د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی. په ټوله کې کولای شي د خارجي قوا د وتو په اړه طالبان د خپل ادعا سره د خپل دایي سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بل اخره داسې حالت سره مخامخېږي چې نور جګړې څخه خلاص وخړای یو مثبت پیغام لري. اما مهمه خبره استاد چې دا خبر د خارجي قوا وشتون او د دې وتلو په اړه باندې ولسمشر په خانه ولسمشر حامد کرزی یا د سر سیاسيون چتلی دي هیڅ نو اقدامات نشو کولای. ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دغه ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشنیولای. په عین زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشنیولای. په ټوله کې فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دا خبره چې د خارجي قوا وشتن په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وځي افغانستان څخه یو ټیمټیبل جوړ شي. دا د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکړي ترڅو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایت چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي. خبره چې ګویا امریکایان وځي او طالبانو جګړې څخه خلاص اخلي. اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي کې تر سره کېږي دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وځي.
دا سول سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. کچېر راتلونکي کې دا ډول غونډې جوړیږي د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته کولای شي؟
پر رواني ذهنیت مرسته کولای شي. مثلا د افغانستان خلکو ته رواني ذهنیت ورکولای شي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول د دې خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د پاره سولې د پاره ولار پر اصل شو دغه لار به تعقیب شي. اغه لکه طالبانو د جنگیالو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بل اخر تر اخره پوری په جګړه باندې باید اعتقاد ونه کوي، په جګړه باندې باید تر اخره پوری اعتقاد ونه کوي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو له اړخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکرات لار د وشتون لري. نو زه فکر کوم چې پرواني غواړو سره کې هم نو هم سره کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي. ولی مهم مذاکرات افغان حکومت او طالبان ترمنځ دي.
د سیاسي چارو کارپور خالد ساداتو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په افغانستان کې شمیر امنیتي کارپوهان او متخصصین په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت ملي روغې جوړې د طرحې تیروتنه به بیا تکرار نه سي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ نن په دې اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې فیروزه عزیزي د دې غونډې جزئیات راکوي.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو تودې خبرې روانې او په ورته وخت کې په ځینو سیاسي غونډو کې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې پر طرحې انتقادونه کیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په همدې اړه د سیاسي شنونکو او امنیتي کارپوهانو ترمنځ غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د ویناوالو خبرې د ملي پخلاینې پر طرحې او د ډاکټر نجیب الله پر حکومت ورټولې وې. دوی وویل چې د هغه وخت د حکومت د سقوط ستر لامل د ملي روغې جوړې د طرحې ناکامي وه. د دغو کارپوهانو په خبره په اوسني وخت کې د ډاکټر نجیب الله د دورې تېروتنه نه تکرارېدونکې ده. د امنیتي چارو کارپو او متخصص هادي خالد وایي
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، مای ترس ندارم.
د تاریخ د تکرار پاړه ویرشته، خو زه دغه ویره نه لرم. سمه ده چې ورتهوالی موجود دی، خو هغه وخت وضعیت داسې و چې خپله ستراتیژیکو ملګرو د سقوط حالات تحریکول او د سقوط په ګټې خپل ځواکونه فعال کړل. زه اوس د افغانستان پر ستراتیژیکو ملګرو دا شک نه لرم چې سقوط دې تحریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د زلمی خلیلزاد له ناستې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې له احتمالي ګواښ خبر دی او نه باید د سولې په خبرو کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تېروتنه تکرار شي. ښاغلي غنی ویلي چې موږ په تدبیر ځکه ټینګار کوو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له تجربې خبر یو. موږ ټول پوهیږو چې هغه څرنګه دوکه شو. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې ضمانت ورکړی و، خو له بده مرغه په ناورین بدل شو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو وارې له طالب استازي سره لیده کاته وکړل. د امریکا تر څنګ د روسیې او ایران یو شمېر چارواکو هم له طالبانو سره لیدلي او تېره ورځ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم په مسکو کې د طالب استازي سره وکتل. حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې تېروتنه تکرار نشي. ډاکټر نجیب الله وخت له رسیدو وروسته په 1988 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ملي روغې جوړې طرحه وړاندې کړه چې بالاخره ناکامه شوه. خو ولې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې طرحه ناکامه شوه؟ د افغانستان یو پخوانی پوځي ظاهر اعظمي د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په غونډه کې وویل
همی سیاست دولت با وجودی که مسالی ملی
سره لدی چې ملی روغه جوړه اعلان شوه، د دولت سیاست بالاخره د قومي تعصبات په لور ولاړ او ځین نور مسایل چې د شمال لوري حرکتونه پیل شول. که تاسو نن اسناد ته مراجعه وکړئ او د شخصیتونو ترمنځ خبرو ته پام وشي، هر خبره چې د دوی ترمنځ شوې دا خبرې په کاغذ لیکل شوې دي.
خود امنیتي چارو شنونکی هادي خالد وایي ځینې کسان تبلیغ کوي چې روغه جوړه به سقوط شي. د دې خبره د شن تبلیغات او څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راپاروي او کولای شي چې د دښمن په ګټه تمام شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایي ځواک چارواکي وایي توانېدلې چې د مځکنیو ځواکونو د ملاتړ په هدف د دغې حوزې په څلورو ولایتونو کې د بلاک هاک هلیکوپټرو په مرسته بریالي پروازونه ترسره کړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. صادق رښتینې په دې اړه تفصیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په جنوب کې د افغان پوځ د هوایي لواء کمانډان د بلاک هاک هلیکوپټرو د شپږ ویشتتونو پیلوټانو او نهه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغان پیلوټانو ظرفیتونه لوړ سوي او توانېدلې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د مځکنیو ځواکونو په ملاتړ بریالي پروازونه ترسره کړي. جنرال رازق شیرزي وویل چې په لومړي ځل یې د تازه روزل سوو افغان پیلوټانو په مرسته د بلیک هاک الوتکو 2000 ساعته تخنیکي ارزونه هم ترسره کړې چې مخکې به د چک په جمهوریت کې ترسره کېده.
خودونه پرمختګ لکه موږ کړی دی بل ځای نه دی سوې 2000 ساعته مینه په ټول افغانستان کې د ما پیلوټانو انجنیران د پښتنو چې د افغانستان سوې دی 2000 ساعته مینه نه څه موږ په کندهار کې 2000 ساعته مینه د میاپدا سوې ده.
په دغه مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي مشاور جنرال کیری هم وویل چې د افغان هوایي ځواک ملاتړ افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د ماموریت برخه ده. بلخوا د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي افغان پیلوټان او نشه ویشتونکي ډاډ ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې به د جګړې په لوکو کې شتون ګټور ثابت شي. فریدون د بلیک هاک هلیکوپټرو افغان پیلوټ دیوای مشخپل د مځکونو ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا 80% چمتووالی لرو چې په شپه ورځ او هر ډول شرایطو کې دشمن له منځه
دشمن سرکوب کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته 155 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکوي. تر اوسه امریکا افغان پوځ ته 12 بلیک هاک الوتکې ورکړي چې افغان ځواکونه ترې د جګړې په ډګر کې د اکمالاتو او وسلوالو ضد جګړې کې ګټه اخلي. د افغان هوایي ځواک مسؤلین پر داسې مهال د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې سیګار په خپل تازه یو راپور کې د افغان هوایي ځواک پر وضعیت اندېښنه ښودلې. سیګار ویلي چې افغان پوځ د ټولو بلیک هاک الوتکو د ساتلو او کارولو وړتیا نه لري او تر اوسه یې کافي انجینران او پیلوټان هم نه دي روزلي.
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د وخت په لوړه کچه د ترانزیتي ستونزو د هواري خبر ورکوي. د یادې خونې مرستل خنجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر او موټر چلونکي د بل هر وخت په پرتله اوس له سهولتونو سره بیلابیلې پرانستي لارې لري. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه داسې مهال د ترانزیتي ستونزو د هواري خبره کوي چې دا وخت افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې پرانستې اړیکې لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دې ته په کتو دا وخت د افغان سوداګرو او موټر چلوونکو 80% ترانزیتي ستونزې هوارې شوې دي.
مونږ د یو وابستګۍ نه خلاصېږو چې دا ډېره اساسي مسله ده. د وحدت ملي حکومت یو لاسته راوړنه چې د ډېر جدي هغه دا ده چې په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود وو او امکانات پکې نه وو په دې باندې منظم کار وشو او اوس مونږ په نورمال شکل باندې زموږ مالونه د دغه لارو نزی او راځي. یو مونږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شو.
د ښاغلي الکوزي په خبره دې کار د سوداګرو ترمنځ سالم سیالي او افغانستان ته د بیلابیلو مالونو د واردولو او ورڅخه د صادرولو زمينه برابره کړې ده. د وی سوداګر اوس داسې لار غوره کوي چې ګټه ډېره او لیک درا لیک دی اسانه وي. له دې وړاندې د افغانستان ډېر اعتقاد کراچۍ پر بندر و خو په دې وروستیو کې د اقینې بندر، شیرخان بندر، حیرتان بندر، چابهار بندر، لاجورد لارې او ډیرو هوایی دهلیزونو څخه استفاده افغان سوداګر تر ډیره له تړلې حالت ته باسلی دي. دې ته په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې سید رحمان عمران وایي د ترانزیتي ستونزو حل مستقیما په بازارونو اغیز لري.
زوین چې کچیر دغه د حل شوی نو باید اول نرخونو کې کمای راشي. د کومه ګټه د دې چې دا چې موږ هغه تازه مواد کولی شو په وخت بازار دلته راوړو، ځکه چې هغه ترانزیتي ستونزې مو چې پخوا وي چې په ورځو ورځو دا شی ځنډېدل، نو حتماً هغه شی وخت چې څومره پېتېر شي د هغې په کیفیت کې طبیعي ده چې یو څه کمی زیاتی به راځي. تر څنګ سره خپلې سرمایه ګذاري باندې اثرات لري.
ښاغلی عمران وایي د ترانزیتي ستونزو هوارۍ د نرخونو تر څنګ په کیفیت هم مثبت اغېز شیندي او په ټوله کې دا کار د بازارونو لا غوړېدا ته زمینې برابروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د اف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري چې تاسو کولی شئ ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. اوس به یو سپورتي موضوع راوخلو. له ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبیدونکو لوبغاړو نمونه نن افغان کرکټ بورډ اعلان کړل. افغانستان او ایرلند د فبروري له 28 د مارچ تر 19 په هند کې درې شلوریزه، 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه کوي. سفی الله سنګسای په دې اړه رپورټ لري.
د هغه افغان کرکټرانو له ډلې چې په هند کې تمرینی کمپ لګولی وو له آیرلند سره د لوبیدونکو نمونه اعلان شول. په دریو شلوریزو لوبو کې چې لومړی د فبروري په 28 په دهرادون لوبغالي کې ده، په مشهورو څیرو راشد خان، مجیب زدران او محمد نبی سربیره نوی بالر ضیا شریفي هم شامل دی. د افغان ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی وایي ملګرو یې ښه تیاری نیولی دی.
په فروری کې ارلین سره میچونه دي، هغه نه باندې میچونه هم شته ترڅو کولی شو موږ د ورلد کپ لپاره یو بهترین ټیم جوړ کړو چې هغه فارم کې ریدن کې او ښه فټ ان شاء الله.
د 15 ورځنیو لوبو لپاره اکرام علي خیل او ځینې نوي لوبغاړي راغلي او هم چټک بالر دولت او شاپور چې څو وختي لوبي نوي کړي د توپهونکي نور علي په شمول بیرته ټیم کې شامل شوي. په یوازینی ټیسټ لوبه کې چې د مارچ په 14 ده ځینې نوي لوبغاړي شته. افغانستان او ایرلند وړم 2018 کال په جون میاشت کې د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب یو ځای واخیست. دوی له یو بل سره ډیر مخ شوي چې په وروستیو کې افغان ټیم ترې مخکې دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مالر سره واوریدلې. خو لا مو خبرونه دمه لري. پښتو مجله همدلته ختمه سوه. دری مجله زما همکاره زرغونه منګل درته وړاندې کوي.
مننه فریبا جانې. تاسو ستړي مشي و